السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانه زم تاسو د ازادي رادیو د ماخامنی خبری مجلې ته رابول مختاون سن کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورت په کابل کې د افغان ولسمشر سره په ترهګرۍ د مبارزې د سولې او ثبات او د افغانستان لپاره د امریکا په ستراتیژي خبرې کړې دي. د کرکټ ملي لوبډلې نن اماراتو ته ماته ورکړه. د پروګرام کې چې شمشاد زدران تخنیکی چارې مخته وړي نور مطالب هم تاسو ته لرو. خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. اروپایي اتحادیه د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او په دغه بهیر کې د مرکزي آسیا د هیوادونو ونډه مهمه وبلله. د بلخ امنیتي چارواکي د نوروز د جشن لپاره په مزار شریف کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل وایي په پاکستان کې په سلګونو کسان ورک شوي خو تر اوسه پورې یو کس هم مسؤول نه دی بلل شوی. د خبرونو تفصیل. اروپایي اتحادیه د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او په دغه بهیر کې د مرکزي آسیا د هیوادونو ونډه مهمه وبلله. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشرف فدریکا موغیرینی پرون د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اروپایي اتحادیه د اړیکو په اړه ځانګړې شوې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل:
موږ
اروپایي اتحادیه او د مرکزي آسیا هیوادونه ګډې ګټې لرو چې د بېلګې په توګه د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړو. ازبکستان به په ګډه د رواني مارچ میاشتې په پای کې د افغانستان په اړه د یو سیمه ییز کنفرانس کوربه وي. دا زموږ د خپل امنیت لپاره هم مهم دی. زه به د افغانستان له حکومت له خپلو د مرکزي آسیا له شریکانو او خپلو ټولو نړیوالو لوبغاړو سره په خپله په دې کنفرانس کې ګډون وکړم. په تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه دغه کنفرانس په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د جګړې مهم لوري وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وروستۍ وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی. د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونه دې ته اندېښنه لري چې په افغانستان کې د امنیت خرابوالی د خپلو هیوادونو پر امنیت ناوړه اغیز کوي. پاکستان وایي مخکې له دې چې د افغان ولسمشر هغې بلنې ته ځواب ووایي چې د خبرو لپاره یې کابل ته د دې هیواد د صدر اعظم د سفر لپاره کړي، له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دې اړه سلا او مشوره کوي. ولسمشر اشرف غني تېره اونۍ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ته د بلنې تر څنګ وړاندیز وکړ چې له افغانستان سره دې د دو دولتونو په کچه خبرې پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن د اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل چې سیاسي او پوځي مشران مخکې له دې چې د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي لپاره د یو وړاندیز طرحه چمتو کړي په محتاطانه ډول پر دغې بلنې غور کوي. د روان میلادي کال پیل رئیس پر پاکستان د امریکا فشارونه زیات شوي چې په خپله خاوره کې د حقاني شبکې په څیر د ترهګرو او ورانکارو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي. د بلخ امنیتي چارواکي د نوروز د جشن لپاره په مزار شریف کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د بلخ امنیه قومندان سید کمال سادات نن په مزار شریف کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره 4000 امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او هیڅ یو چارواکي ته اجازه نه ورکول کیږي چې له وسلې سره د مزار شریف ښار ته داخل شي. سادات دغه راز وویل چې د ښار په څنډو کې د تلاشۍ ګرځنده پوستو هم فعالیت پیل کړی او ټولې هغه لارې چې روزې ته غځېدلې د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. هر کال په زرګونو کسان د حضرت علي د جندې د اوچتولو او نور مراسمو لپاره مزار شریف ته ځي. سبا د 1990 کال لومړۍ ورځ یا نوروز د بلخ په ګډون په ټولو ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د نوي کال په مناسبت د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په یو خبره کړي پیغام کې د افغانستان ټولو خلکو ته د نوروز مبارکي ویلې او هیله څرګنده کړې چې نوی 1990 کال د افغانستان د ټولو خلکو لپاره د سولې او امن کال وي. په کابل کې د امریکا سفیر هم ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامیچ یا ماموتو هم په یو خبره کړي پیغام کې هیله ښودلې چې نوی کال افغانانو ته چې د شخړو پرته د هیلو له یوې ډکې راتلونکې د یوې ډکې راتلونکې مستحق دي سوله راوړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عربي اماراتو له ټیم څخه نننۍ لوبه وګټله. د افغانستان ټیم په 15 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو د 180 منډو هدف چې د متحده عربي اماراتو ټیم ورته ټاکلی و پوره کړ. افغان توپوهونکو ګلبدین نایب او نجیب الله زدران ښه لوبه وکړه. نایب 4 او زدران 3 منډې وکړې. دا لوبې په زیمبابوې کې روانې دي او افغانستان پکې د شپږ غوره ټیمونو مرحلې ته لار موندلې ده. د شپږ غوره ټیمونو په لومړۍ لوبه کې افغانستان وتوانېد چې ویسټ انډیز ته ماته ورکړي. د افغانستان کرکټ ملي ټیم بل لوبله آیرلند سره د جمعې پورې ستر سره کیږي. د هم د سیمه او نړۍ تو خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل وایي ملګرو ملتونو له پاکستانه له اووه سوو څخه د زیاتو کسانو د ورکېدو راپورونه ترلاسه کړي او په سلګونو نور راپورونه هم پاکستاني چارواکو ته ورکړل شوي، خو هیڅوک تر اوسه په زور د دغو کسانو د اعتري تم کېدو مسؤول نه دی بلل شوی. امنیستي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل چې قربانیان، بلاک لیکونکي، خبرالان، محصلان، د سولې فعالان او نور د بشري حقونو مدافعان دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په څیر د دغو ارزښتونو لپاره فعالیت کوي او هغه د یوې خلاصې او عادلانه ټولنې لپاره ډیر مهم دي. امنیستي انټرنیشنل وویل چې په یوه قضیه کې هم تر اوسه څوک مسؤول نه دی ګڼل شوی. له بریتانیا ایستل شوي روسي ډیپلوماتان بنن په یوه الوتکه کې موسکو ته ستانه شي او له دې سره په یو وخت د بریتانیا د ملي امنیت شورا بنن د روسیې په وړاندې د نورو اقداماتو په اړه هم بحث وکړي. بریتانیا د یو پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په خاطر تېرې اونۍ له خپلې خاورې د درویشتو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو اعلان وکړ. روسیې هم په غبرګون کې له خپلې خاورې د درویشتو برتانوي ډیپلوماتانو د ایستلو امر کړی دی او کرملین وایي دا چې تر اوسه د جمهوري ریاست د یوې بلې دورې لپاره ولادیمیر پوتین ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مبارکي نه ده ویلې، دا یو غیر دوستانه عمل نه دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبرلان ته وویل چې له انتخاباتو دوه ورځې وروسته د ترامپ غلی پاتې کېدل کوم غیر دوستانه حرکت نه دی. پوتین په دغو انتخاباتو کې په سلو کې د څه باندې شپږ اویا رایو په ګټلو سره د جمهوري ریاست دوره د شپږو نورو کلونو لپاره وغځوله. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. د په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د امریکا د پوځ له لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد سره وکتل.
لیدنه چې افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او روزنې په برخه کې امریکا د متحده ایالاتو دوامداره تعهد څرګند کړ. زیاته کړه چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ایران سوې ستراتیژي په تطبیق او عملي کولو کې دی.
افغان حکومت وایي په خپل وخت د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو ته بشپړه اراده لري. او د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار د تېرې ورځې څرګندونو په غبرګون کې وویل چې باید د شخصیتونو درناوی وشي.
مختلف می د ټول سیاسي نظمور د پاتیار سردار شي په شخصیتونو تعرض او په خلکو دیوکه د دیموکراسي د اصل زمواري نه ده.
ریپورټونو په اساس د حزب اسلامي رئیس ګلبدین حکمتیار د دوشنبه پر ورځ په ننګرهار کې د وینا په مهال وویل چې اوسنی پارلمان د افغانانو لپاره مناسب نه دی. نور راپورونه هم لرو. د کرکټ د بریا په اړه به هم تاسو ته خبري وکړو. مننه چې د ازادي راډیو د خبري مجله اورئ. مخ په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ارګ مڼۍ کې د امریکا د پوځ له لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد سره وکتل. جمهوري ریاست وایي دواړو لوریو په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د افغانستان د سولې او ثبات، له افغان پوځیانو، د امریکا او نړیوالو د ملاتړ او همدارس د جنوبي اسیا لپاره د امریکا په ستراتیژۍ باندې بحث وکړ. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د متحده ایالاتو د پوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد له افغان لوړپوړو چارواکو سره په لیدنه کې وویل چې هیواد یې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژۍ په تطبیق او عملي کولو کې جدي دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د امریکا د لوړپوړو پوځي چارواکي چې تیر ورځ کابل ته په رسمي سفر راغلی وو، د سه شنبه په ورځ یې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره قتل. د خاغلی مینپال په وینا په دې لیدنه کې د افغانستان او سیمې د امنیت، د ترهګرۍ ضد مبارزې، سولې پروسې او د ټاکنو د امنیت د تامین په اړه هم بحث او خبرې وشوي.
په لیدنه کې افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او روزنې په برخه کې امریکا د متحده ایالاتو دوامداره تعهد سرګم کړ زیاته کړ چې افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژي په تطبیق او عملي کولو کې دی.
په دې اړه د جمهور ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی ډانفورد همداراز د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغان ځواکونو اتل ولی او سرخندنې د قدر وړ وبللې او په ټینګار سره وویل چې هیواد به د نړیوال ستراتیژیک ملګري په توګه د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغانستان د خلکو او حکومت ترڅنګ وي او د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې روسیم ملاتړ کوي. د امریکا دغه لوړ پوړی پوځي چارواکي د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ کابل ته را رسیدلی دی. نوموړي افغانستان ته په لاره په الوتکه کې له ده سره ملګرو خبر اعلانو ته ویلي غواړي هغه اهداف ارزیابي کړي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف څنګه کولی شي په جګړه کې پرمختګ وکړي. د ده په وینا بحثونه به تر ډیره د ځواکونو په مؤثریت متمرکز وي. د امریکا لوی درستیز خپله دا ارزیابي د افغانستان په ماموریت کې مهمه او کلیدي بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د حمل د میاشتې په لومړۍ نیټه به په ټول افغانستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د سولې د خبرو اترو سره سره باید په جګړه کې هم جدیت غوره کړي. د دې کمیسیون غړي نادرخان کټوازی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نو له امریکایانو د ما په نظر باندې له سیاسي ډیالوګ سره سره باید چې دوی د جګړې ډېر جدي شي. که چېرته په پاکستان باندې فشار ورشي، ریښتیا فشار ورباندې ورشي، زه فکر کوم چې دغه به پاکستان دته مجبور چې هغه طالبان دته واسوي چې هغه خبرو تاجر شي.
دا په تیره یوه اونۍ کې دوهم لوړ پوړی امریکایي چارواکي د افغانستان ته سفر کوي. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم کابل ته راغلی وو او له لوړ پوړو افغان چارواکو سره یې کتلي وو. یو شمېر کارپوهان د دې سفرونو هدف د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو خلاف د جګړې په ډګر کې بریا یقیني کول او د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول ګڼي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پرګنوي منځنۍ څپه او دولس پرګنوي منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به وروسته تاسو ته د کرکټ د بورډ له ویان سره هم خبري وکړو. هغوی وعده کړي چې له موږ سره به خبري کوي. د افغانستان او اماراتو په نننۍ لوبي خو تر هغې مخکې راځو یو رپورټ ته. پاکستان د افغانستان پر وروستیو څرګندونو غور کوي. په دې څرګندونو کې د ولسمشر غني هغه بلنه هم شامله ده چې له مخې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی باید کابل ته سفر وکړي. چېړونکي دا بلنه په دواړو هیوادونو کې د سخت دریزو د ختمولو پر لور یو مثبت ګام ګڼي. په دې اړه نور جزئیات ملالې بشیر وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت وایي د هیواد له سیاسي او نظامي مشرتابه سره د ولسمشر محمد اشرف غنی پر بلنه به غور وکړي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا څو ورځې مخکې کابل ته سفر کړی و. افغان ولسمشر د جنجوا په لاس د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ته بلنه ولېږلې چې کابل ته راسي. ولسمشر غنی وویل چې غواړي دا خبرې د دوو دولتونو پر کچه وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سې شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند له قوله لیکلي چې د پاکستان سیاسي او نظامي مشرتابه شاهد خاقان عباسی ته د وړاندیزونو تر چمتو کولو مخکې په احتیاط سره پر دې بلنه غور کوي. ولسمشر غنی له جنجوا سره د خبرو پر مهال عباسی ته دا بلنه ورکړه. جنجوا په کابل کې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره هم وکتل. څېړونکي په دې باور دي چې د روان کال له پیل راهیسې پاکستان د امریکا له خوا تر سخت فشار لاندې راغلی. دا وروسته له هغه چې واشنگټن ویل د حقانی شبکې په ګډون پاکستان سخت دریځو ته پټنځایونه ورکړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی ازادي راډیو ته پر پاکستان د فشارونو او له افغانستان سره د خبرو په اړه وویل
فشارونه چې په پاکستان هم د نړۍ دي، هم د ملګرو ملتو دي، هم د دوست امریکا دي، هم اتحادی اروپا دي، دوی ته متقاعد کړي. حتی پوځیان د پاکستان باید متقاعد شوي وو چې په دې چې بهتره ده چې ملکي حکومت ته خارجي سیاست وروسپارو، او خصوصا د افغانستان په مورد کې پرې چې یو سولې ته باید ورسېږي. که نه پاکستان ډېرې ګټې د لاسه ورکوي او هغه موجودیت هم ګواښ کوي.
پاکستان تروریستانو ته د پټنځایونو ورکولو تورونه ردوي، خو واشنگټن بیا هم پر پاکستان د $2 میلیارد نظامي مرستې وځنډولې. تیر ځل د پاکستان صدر اعظم په 2015 کال کې افغانستان ته سفر کړی و، خو څېړونکي وایي که اوس مهال عباسي افغانستان ته سفر وکړي دا به ډیر د پام وړ سفر وي. ولسمشر غنی وروسته له هغه کابل ته د سفر لپاره د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې څو اونۍ مخکې یې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز کړی و. افغان حکومت په دې باور دی چې پاکستان یوازینی داسې هیواد دی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په برخه کې لوی رول درلودای سي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د تیرې جمعې په ورځ د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پنس سره له مخکېنه اعلان سوې غونډه لرله. ډیری په دې باور دی چې دا غونډه د پاکستان او امریکا خپلمنځي اړیکو ته یو خبرداری و.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهال فچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته خوګاست facebook.com/azadiradio زمنګ د پښتو فیسبوک ادرس کولای شي. حالت هم د ازادي رادیو خبرونه او لایو ویډیوګانی او نور ټلویزیونی خبرونه او ویډیوګانی وګوره. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار د تیرې ورځې د سرګندونو په خبرګون کې وایي چې حکمتیار د زینو شخصیتونو او ملي شورا په وړاندې خپل تعرض دولت سرګندونو ته دوام ورکړي نو دوی به هم چوپ پاتې نشي. فضل هادي مسلمیار د سیشن په د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل د ولسی جرګې غړو ته سپکاوی د افغانستان خلکو ته سپکاوی دی. په داسې حال کې چې ګلبدین حکمتیار د دوشنبه په ورځ په ننګرهار کې د وینا په مهال ویل چې اوسنی پارلمان د افغانانو لپاره مناسب نه دی. نور حال د واصل وصال پر ریپورت کې
د مشانجرګي رئیس فضل هادي مسلمیر د سه‌شنبه پورې د مشانجرګي په عمومي ناسته کې د حزب اسلامي رهبر ګلبدین حکمتیار ته په خطاب کې وویل چې خاغلی حکمتیار د دوشنبه پورې ننګرهار ته سفر کړی او هلته په یو راټولیدنه کې په ځینو شخصیتونو او د ملي شورا په غړو لفظي تعرض کړی.
مختلف د ټول سیاسي نه مشهور حکمتیار سردار شي په شخصیتونو تعرض او په خلکو نیوکه د دیموکراسي د اصل زمواري نه ده. زما عرض بده ته دای چې د ننګرهار دایله په عادت کور ده نه د قافلین او ټپسالره د ننګرهار خلک د دغه پر هنګ خلک دي نه قاتلین. تاسو خپل خلکو ته کمپاین کوي د کمپاین وایندي هغه ادبي اخلاق هم په نظر کې ونیسي او په دې رابطه جدي ملاحظه لرو پاینده چې چیرته دې خبره ته ادامه ورکړ شي سکوت به ونه کو بلکې ډېر په وضاحت سره باندې مقابل کې ودی.
خو ښاغلی مسلمیر دا سرګند نه کړه چې د حزب اسلامي مشر په خپلو خبرو کې د هیواد په کوم شخصیت لفظي تعرض کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دوشنبه په ورځ ننګرهار ته لاړ او هلته په یو راټولیدنه کې د افغانستان په پارلمان انتقاد وکړ. د ښاغلي حکمتیار په خبره د افغانستان اوسنی پارلمان په یو تجارتي مارکیټ بدل شوی. د حزب اسلامي مشر له خلکو غوښتل چې په راتلونکو ټاکنو کې د شایسته وړو خلکو ته رایه ورکړي. په همدې حال کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند یو ویان حشمت الله ارشد د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی حکمتیار په خپلو خبرو کې د هیواد په هیڅ یو شخصیت تعرض نه دی کړی او نه یې هم چاته سپکاوی کړی. نوموړي د افغانستان د پارلمان په اړه د حکمتیار له سرګندونو دفاع وکړه او وویل چې یو شمېر کسان د جهاد له نوم نه په استفادې سره د پردیو په ګټه فتواوې صادروي. خو د ښاغلي ارشد په باور د ښاغلي حکمتیار د سرګندونو په وړاندې د مشران جرګې د رئیس غبرګون د سلام علي ده. دی وایي زموږ مجاهد ورور حکمتیار صاحب تېره ورځ ډېر واضح وغږېد. پوهېږم کوم نظریات چې ښاغلي مسلمیار لرل. د ښاغلي سیاف په دستور ول چې د حکمتیار صاحب د خبرو په وړاندې منفي غبرګون ښودلی. یو شمېر افغان کارپوهان د حزب اسلامي د رهبر او د مشران جرګې د رئیس ترمنځ راپورته شوې لفظي شخړه د هیواد په ګټه نه بولي او وایي چې په اوسنیو حالاتو کې باید د هیواد امنیت ته ډېره پاملرنه وشي. د دغو کارپوهان له ډلې ودیر ساپي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي حکمتیار ته هم نه ښایي چې د ملي شورا د غړو په وړاندې دومره جدي دریځ اختیار کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو. افغان حکومت وایي په خپل وخت د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو ته بشپړه اراده لري. د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ټاکل شوي وخت له مخې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي او جهادي ګوندونو شورا تازه ویلي که د جمهوري ریاست انتخابات په خپل وخت ترسره نه شي نو دوی راتلونکي ولسمشر د لویې جرګې له لارې ټاکي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
افغان حکومت ډاډ ورکوي چې په ټاکلي وخت د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته بشپړه اراده موجوده ده او په دې برخه کې اندېښنې بې ځایه دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د نیټې د ټاکلو مسؤلیت د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې اړه لري او حکومت هم په دې برخه کې خپلو مسؤلیتونو ته ژمن دی. دی وایي د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې ټاکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی، خو حکومت چې د انتخاباتو په وړاندې کوم مسؤلیتونه لري په دې برخه کې موږ پوره آمادګي لرو. کومه نیټه چې کمیسیون د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره وټاکي موږ ورته پوره آمادګي لرو او د انتخاباتو پر وخت ترسره کېدو لپاره جدي سیاسي اراده هم موجوده ده. دا سرګندونه داسې محل کېږي چې د ملي او جهادي ګوندونو د شورا مشر صبغت الله مجددي تازه ویلي چې که د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره نشي راتلونکي ولسمشر به د لوی عنعنوي جرګې له لارې وټاکل شي. ښاغلي مجددي له حکومت غوښتنه کړې چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات باید په خپل وخت ترسره کړي. له دې وړاندې د حراست او ثبات شورا هم ویلي چې د قیادت د یوې لویې شورا د جوړېدو خبرونه ورسېدلي او هڅه کېږي چې له دې لارې د جمهوري ریاست د انتخاباتو مخنیوی وشي. خو د جمهوري ریاست سرپرست وایان شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره دغه ډول څرګندونې ناسمې وبللې. ویل په اساسي قانون کې چې کوم وخت د ولسمشر د کاري مودې لپاره ټاکل شوی له هغې یوه ورځ هم زیات مشر غنی خپل کار ته دوام نه ورکوي. له بل خوا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یعنی فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې په حکومت او د انتخاباتو پر کمیسیون په دې خاطر فشار راوړل چې راتلونکي انتخابات پر خپل وخت ترسره شي سم کار دی. خو نوموړی وایي چې یو شمیر سیاسي ګوندونه د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو پر ځای د جمهوري ریاست پر راتلونکو انتخاباتو ډیر تمرکز کوي. دوی موږ باید ټول په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم فشارونه راولو، خو متاسفانه زموږ سیاسي ګوندونو ته د پارلماني انتخاباتو پر ځای د جمهوري ریاست انتخابات مهم دي او لومړیتوب ورته ورکوي چې دا په خپل د پارلماني انتخاباتو حاشیه ته وړل او جمهوري ریاست انتخاباتو ته لومړیتوب ورکولای شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د ځینو دلایلو له کبله په دې اړه له سوالو ډډه وکړه، خو د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وای د قانون پر اساس نوې جمهور رئیس باید د پنځم کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه خپل کار پیل کړي. د ملي اولي حکومت مشرانو تل ټینګار کړی چې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو او همداراز د جمهور ریاست انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او هیڅ ډول خنډ به پکې رامنځته نه شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور انس
اټس ا هاربل هاربل امبراسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد د شفافیت د څار د بنسټ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه وزارت تصمیم نیولی چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د هیواد د ځینو کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي. دا خبره د قانون او پټرولیم وزیر نرګس نیان د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د هیواد د قانونو د کیندلو او د موادو لپاره د نړیوالو مارکیټونو د مندلو هڅې تیزی کړي، خو په دې وروستیو کې د قانونو د کیندلو له کومې کورنۍ یا بهرنۍ کمپنۍ سره تړون نه دی لاسلیک کړی. د قانون او پټرولیم وزیر نرګس نهان د سې شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ هغه ادعا رد کړه چې ګواکې دغه وزارت تصمیم لري چې ډیر ژر د هیواد د څلورو مهمو قانونو د کیندلو تړونونه د امریکا له کان کیندونکو کمپنیو سره لاسلیک کړي.
ای قرارداد تقریبا در سال آخر حکومت قبلی
دی وویل دغه تړون د پخوانی حکومت په کابو وروستی کال کې تای مراحل شوه کابینه هم منظور کړ خو لاسلیک شوه نه دی لدی وروسته د ملي یووالي حکومت رامنځته کیږي دغه حکومت له هغې نیټې نه تر اوسه پورې ولې لاسلیک نه کړ د دې لپاره چې د شفافیت په اړه یو لړ پوښتنې موجودې وې ما هیڅ تړون نه دی لاسلیک کړی او د هیڅ پروژې د ورکړې ژمنه مې نه ده کړې موږ د یوه هیواد په توګه باید بازار موندنه وکړو خدا د دې معنا نه لري چې نورو ته ووایو چې راشئ زمینه مساعده ده لاسلیک وکړی او کار پیل کړی مرمن نهان وویل څو کاله مخکې د هیواد د دولسو مهمو قانونو د کیندلو په اړه د ځینو بهرنیو کمپنیو غوښتنلیکونه اخیستل شوي وو خو په هیواد کې د ناامنیو د داوطلبو کمپنیو ظرفیتونو او د تړونونو نړیوالو حقوقي اړخونو ته په کتو سره په دې برخه کې لازم پرمختګ ونه شو مرمن نهان دا هم وویل د قانونو د کیندلو تړونونه ژورې مطالعې او دقت ته ضرورت لري او افغان حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې له نړیوالو معیارونو سره سم اقدام وکړي دې دا هم وویل د تړونونو ځانګړتیاوې به له خلکو پټې ونه ساتل شي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس اکرام افضلي تېره ورځ ویلي چې ټاکل شوی افغان حکومت ډېر ژر له امریکایي شرکتونو سره د څو مهمو قانونو د کیندلو تړونونه لاسلیک کړي افضلي ټینګار کړی چې د دغو تړونونو ځانګړتیاوې باید له خلکو سره شریکې شي هڅه مو وکړه د شفافیت د سار بنسټ نوی نظر ولرو چې د کومو اسنادو له مخې ورته دغه اندېښنه پیدا شوې خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه د چارو پوهان وایي قانونه د افغانستان تر ټولو لویه پانګه او مادي باور دی او د دې لپاره چې په کیندلو کې د خلکو او سیاسي او مدني بنسټونو اندېښنې له منځه تللې وي حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې ملي او نړیوال منل شوي معیارونه په پام کې ونیسي د دغو کارپوهانو له ډلې سید زمان هاشمي آزادي راډیو ته وویل
اگر معادن افغانستان به قرارداد داده میشه قوانین افغانستان سره حق
که د افغانستان د قانون تړونونه کیږي نو په دې برخه کې د افغانستان قوانین واضح دي دغه قوانین د نړیوالو معیارونو او سټانډردونو په اساس جوړ شوی دي او باید د دغه معیارونو په پام کې نیولو سره قراردادیانو ته ورکړل شي
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثره قانونه د زورواکو او غیر قانوني وسلوالو ډلو لخوا کیندل کیږي څو ورځې مخکې د هلمند والي وویل د دولت مخالف وسلوالې ډلې د دغه ولایت ځینې قانونه په غیر قانوني توګه استخراجوي سربیره د هلمند پر والي د حکومت ځینو چارواکو هم ویلي چې د دولت وسلوالې مخالفې ډلې د هیواد د قانونو د غیر قانوني کیندلو له لارې عواید ترلاسه کوي او جنگ ته دوام ورکوي خان محمد سین آزادي راډیو کابل
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته غوږ اسخدر من اوریدونکو لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې تاسو ته ژمنه وکړه د کرکټ بورډ له ویان سره به خبرې کوو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د اماراتو ټیم ته د 15 وکټو او درې نوي بالونو په تفاوت باندې ماته ورکړله افغانستان د سوپر شپږ یا شپږ غوره ټیمونو په دور کې دا دویمه لوبه وه چې له اماراتو وګټله تر دې مخکې ویست انډیز مات کړی و هوتک صاحب کپلاین کې استه مهرباني وکړئ ستړي مشه پروګرام ته مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست افغانستان له دې وروسته څه کوي
بسم الله الرحمن الرحیم هر څه نمک تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په ونه نه پاکستان د نړیوال جام په ورځ سره پړاو کې په سوپر سکس سره کې په دې ملو کې هم بریا تر لاسه کړل چې د بریا عمر کې خپل ټول وادوال ته وړاندې کوم وکړ چې د مهمه لوبه د افغانستان لپاره نه تنها چې دا لوبه په دغه راوند کې درې لوبې افغانستان درلودلې چې دوی تر سره کړلې په لومړۍ لوبه کې وست انډیز ته ماتې ورکړل په دویمه کې نن څو شپې وړاندې د متحده امارات ته ماتې ورکړله او درېمه لوبه د ایرلند سره په درویشتم تاریخ نو انشاءالله چې دغه لوبه به هم وګټي که چېرته دا نور لوبډلې ونشي کولی چې له اوو د شپږو پوینټونو زیات پوینټونه واخلي نو انشاءالله د افغانستان چانس به دا وي چې مخکې پړاو ته هم لاړ
شي دلته چې زه ګورم د افغانستان پوینټونه لا هم په هماغه پخوانیو دي ځکه چې له آیرلند نه لږ څه راکم دي پران ریټ کې نو که یانن آیرلند وګټي افغانستان به له آیرلند مخکې کیږي او دوه نور ټیمونه به باید لوبي وبایلي چې افغانستان شپږ نمرې او ښه ټارګټ سره پورته لاړ شي که څنګه
بالکل تاسو به تر معلومه نشه دلته ویسټ انډیز په سر کې دا او ورپسې زیمبابوي دا بیا ورپسې سکاټلند او سره څنګه ایرلند تاسو دا ونه کوله بل په مټر میچ کې اوس مخکې دا د ترون پارتونو په دلو دلو سره او ان شاء الله چې راتلونکي لوبه کې سره د افغانستان نن د غلو په ډېر ستر توپی سره وګټله نو ان شاء الله راتلونکي لوبه هم د افغانستان لپاره غټل پکار دی او لکه څنګه چې تاسو مخکې څو ټکو ته اشاره وکړه دا غټ کې هم پکې مهم دی نو تم دا چې افغان لوبډله راتلونکي لوبه وګټي او ان شاء الله که خدای کړی ول دا ټول لوبډله چې مخکې موږ تاسو ته ونه کړو دا غوي بلل هم ضروري دی ته اشاره وکړه تر څو دې پاتې نه زیات نشي نو دا افغانستان لپاره به ان شاء الله چانس چې مخکې ولاړ شي
بله زیاته مننه کوم فرید هوتا کو چې د افغانستان د کرکټ د نوي بریا په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول اوس هم اسمت سروان ته وغږو
تویوتا کمپنی داسې روبوټ جوړ کړ چې د باسکټبال لوبغاړو سره سم لوبه کولی شي او حتی له 3 متره او 5 سانتي څخه توپ ګول کولی شي د فوربس راپور پر اساس د تویوتا کمپنی له لوري د انسان وزمه باسکټبالر روبوټ 1 متر او 90 سانتي ونه یا لوړوالی لري او د باسکټبال توپ له څه باندې 3.5 متره واټن څخه د باسکټبال کړي یا ګول ته پسل پسل دقت سره اچولای شي پر دې روبوټ کیونو مشودل شوی او له مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټيليجنس څخه په استفاده جوړ شوی دی د روبوټ موقع ورکړ شو چې د جاپان د باسکټبال په غوړه دی کیولو بيږي کله چې کیو ته د باسکټبال توپ واچول شي ملا ورته ټیټوي او هو به هو د باسکټبال د عادي لوبغاړو په شان حرکت کوي
مننه چې دا پروګرام مو